دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو 15 هغه سپینږیري تښتولي دي چې د یو دولتي مامور په جنازه کې برخه اخیستې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي چې تښتول شوي ټول سپینږیري دي. د جوزجان د ملي امنیت مشر خورم اسوسیټډ پریس سره په خبرو کې دا پیښه منلې ده، خو وایي چې تښتول شوي کسان 6 تنه دي او پاتې نور قومي مشران د طالبانو سیمې ته ورغلي چې یرغمل شوي کسان خوشې کړي. طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د کانګرس غړي سناتور لینسی ګرام ویلي دي چې په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره امریکا د پاکستان سره خبري وکړي. هغه زیاته کړې ده چې پاکستان د طالبانو خوندي پټنځایونه ختم کړي نو افغان جنگ په څو اونۍ کې ختمېدای شي. د امریکا ټلویزیون فاکس نیوز سره په یوه مرکه کې سناتور لینسی ګرام داسې ویل:
As to negotiating with the Taliban, I think we got this wrong. I think what we should do is start negotiating with Pakistan.
موږ دا خبره نسو در کولای. زما په فکر طالبانو پر ځای باید موږ ته پکار ده چې د پاکستان سره خبري شروع کړو. هغه زیاته کړه د جنگ د ختمولو لپاره زه د دې طرفدار یم چې په طالبانو باید فشار برقراره وساتل شي. هغه زیاته کړه
Try to get Pakistan to change their behavior through a free trade agreement tied to security performances.
د پاکستان سره د آزاد تجارت یو داسې موافقه دی وسی چې امنیتي چارو کې د پاکستان تګلارې پر بنسټ وي او چې پاکستان خپل لار تګلارې بدل کړي او دا غیر ورسته دی بیا د طالبانو سره خبري وسی. پاکستان په خوا هم د دې څخه انکار کړی دی چې هغه په خاور کې طالبان او یا د نورو تراګرو ډلو په ټنځایونه نه دی موجود او ویل دي چې د تراګری خاتمه په جنگ کې زرګون امنیتي ځواکونه او ملکیان قرباني شوی دي او نړیواله ټولنه باید د هغوی د هڅو اعتراف وکړي. د امریکا د کانګرس ډیموکرات قانون جوړونکو د سه شنبې په ورځ د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استعزاء تورونه اعلان کړل. ډیموکرات قانون جوړونکو ټرمپ د جمهور ریاست له صلاحیتونو څخه په ناوړه ګټه اخیستنې او د کانګرس د کارونو په وړاندې د خنډ پر رامنځته کولو تورن کړی دی. ټاکل شوی ده چې د جمهور رئیس په وړاندې تورونه د تصویب لپاره د دسمبر تر پایه د کانګرس تر د استازو مجلس ته واستول شي. ډیموکرات قانون جوړونکو ادعا کوي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جولای میاشتې په 25مه نیټه د اوکرين له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په یو ټلیفوني اړیکه کې پر هغه فشار راوړی وو چې څو د جو بایدن په اړه چې د راتلونکو کال پر ټاکنو کې کاندید دی تحقیقات وکړي. ټرمپ د ډیموکراتانو لخوا د تورونو د اعلان په خبرګون کې ویلي چې د استیزا بهیر یو د 300 او په ټویټر کې ویلي چې د اوکرين جمهور رئیس او د بارنو چار وزیر څو ځله په خبرو کې ویلي چې هیڅ ډول فشار نو موجود. د امریکا کانګرس د دفاعي پالیسي د کلنۍ بودیجې په تصویبولو موافقه کړې. د امریکا ولسی جرګې او د سنا د مجلس د وسلوالو خدماتو کمیټې اعلان کړی دی چې 138 میلیارډ ډالر موافقه یې کړې. د بودیجه د دفاع وزارت د پالیسي د تطبیق لپاره تعین شوی او له تیرو څو میاشتو راسي پرې خبري روانې وي. چارواکي وایي چې تمه لري چې د موجوده قانون د روان میلادي کال د ختمېدو مخکې باید تصویب شي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په دې قانون کې شپږ سوه اته پنځوس اشاریه څلور میلیارد ډالره د دفاع وزارت او د انرژۍ وزارت د ملي امنیتي پروګرامونو لپاره تخصیص ورکړ شوی دی. یو اویا اشاریه پنځه میلیارد ډالره یې د بهرنیو روانو جګړو لپاره ځانګړي کړي دي چې د بیروني بیړنیو عملیاتو تمویل بلل کیږي او پنځه اشاریه درې میلیارد نور ډالر د طبیعي آفاتو او خراب هوا له امله رامنځته شویو بیړنیو مرستو او بیا رغونې لپاره بیل شوي دي. د دې ټولو توضیحاتو سره سره دا سندیکني موجود دي چې کېدای شي دا بودیجه د تیرو اته پنځوس کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره تصویب نشي ځکه د ډیموکرات ګوند په کنټرول کې د ولسی جرګې او د جمهوریت غوښتونکو په کنټرول کې د سنا مجلس ترمنځ د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پالیسیو په سر شدید اختلافات روان دي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
په هالند کې د عدالت نړیوالې محکمې د په میانمار کې د مسلمانانو د نسل وژنې په اړه د تورونو څیړل پیل کړي دي. د میانمار د دولت مشر آن سانګ سوچی د خپل هیواد د پوځ د کړنو د دفاع لپاره په خپله دغه محکمې ته تللې ده. د میانمار پوځ د 2018 کال په اګست کې د یاګانو د بریدونو په غبرګون کې د میانمار د رونګیانو پر ضد سخت کمپاین پیل کړی و. څه د پاسه 2000 رونګیان له میانماره بنګلاديش ته وتښتېدل. دا خبرونه
خبرونه مده امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د خلکو پوهاوی زیات سوی چې له امله یې د تیرو کلونو په پرتله اوس د تاوتریخوالي ډیرې پیښې ثبتیږي. د ښځو چارو وزیر وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عواملو د لټولو لپاره د وزارت په دننه کې یو تحقیقاتي مرکز جوړوي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري له کابله رپورټ رالېږلی.
د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شپاړس ورځنی نړیوال کمپین د لیندی په څلورمه ورځ پیل شوی و چې نن د سه شنبې په ورځ پای ته ورسېد. د دغه کمپین د پای د ورځې په مناسبت په کابل کې دوه جلا غونډې جوړې شوې وې. اجریا رئیس عبدالله عبدالله په دې مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو یو لوی عامل په دغه هېواد کې څلوېښت کلنه جګړه وبلله. وویل چې جګړو په عمومي ډول افغانستان کې تاوتریخوالی دود کړی دی.
میدانیم کې متاسفانه بنابر شرایط جنګ
په دې پوهېږو چې د څلوېښتو کلونو جګړو د نورو ستونزو تر څنګ چې خلک ورسره مخو یو اساسي ستونزه په عمومي ډول د تاوتریخوالي مسله وه. بیا د ښځو او ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی چې بیلګې د لوګر ولایت څخه راپورونه چې ډیر ټکان ورکوونکي وو د راپورونه تعقیبیږي او باید د اړوندو ادارو لخوا تعقیب شي.
مراجع عدلي او قضایي
عبدالله عبدالله د خوځو په وړاندې د افغانستان د یو شمېر ادارو لخوا د تاوتریخوالي د پیښو په ثبتولو کې زیاتوالي ته هم اشاره وکړه. وویل چې اصلا پیښې زیاتې شوې نه دي، بلکې د ښاغلي عبدالله په وینا د خلکو د پوهاوي د کچې د زیاتېدو له امله د دغسې پیښو د راپور ورکولو بهیر چټک شوی او اوس د پخوا پرتله ډېرې ښځې د تاوتریخوالي اړوند پیښو په اړه ادارو ته خبر ورکوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه کمیسیون د روان دیارلس سوه اته نویم لمریز کال په لومړۍ اوو میاشتو کې ټولې 2002 شپېته پیښې ثبت کړي چې د تېر کال پرتله اته اشاریه دوه فیصده زیاتوالی ښیي. تېر کال دغه کمیسیون په همدې موده کې 2516 دېرش پیښې ثبت کړې وې. په دې شمېر کې 801 شپېته پیښې د فزیکي تاوتریخوالي، 13 پیښې د جنسي تیري، 415 اتیا پیښې د اقتصادي تاوتریخوالي، 114 د لبزي تاوتریخوالي او د سیاسي فعالیتونو په ګډون د مخنیوي څو پیښې هم پکې شاملې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون وایي چې سږکال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولو ثبت شوو پیښو 9.1 فیصده د کورني تاوتریخوالي پیښې. د افغانستان د ښځو چارو وزیره مېرمن دلبر نظري وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عواملو د لټولو لپاره دننه په خپل وزارت کې یو تحقیقاتي بورډ جوړوي. مېرمن نظري وویل چې دا او یو شمېر نور کارونه به په نوي کال کې پیل کړي.
ایجاد بورډ تحقیقاتي
د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي د عواملو د موندلو لپاره د ښځو په وزارت کې د تحقیقاتي بورډ جوړول، د ښځو او ماشومانو د آزار او اذیت قانون ته بیا کتنه، او د ښځو پر خلاف د زور زیاتی قانون کې ادغامول.
با قانون من خشونت
د افغانستان د خود شبکې چرواکي له افغان حکومت غواړي چې د خود په وړاندې د تاوتریخوالي کمې دوه حسیدي یوازې د شپاړس ورځېني کمپاین پورې ونه تړي، بلکې دغه شبکې د چرواکو پر وینا باید د حکومت په لومړیتوبونو کې ځای ولري. د خود شبکې او چرواکي مېرمن ماري اکرمي د خود په وړاندې تاوتریخوالي د شپاړس ورځېني کمپاین پای ته رسېدلو غونډې ته په وینا کې وویل چې په تېرو شپاړس ورځو کې یې په بېلابېلو غونډو کې نه یوازې د خود په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې د خلکو د پوهاوي د لوړېدو لپاره کار کړی، بلکې د حکومتي واکو مخاور او دینی عالمانو څخه هم د تاوتریخوالي په خلاف د مبارزې په برخه کې ژمنه اخیستې دي.
خوشبختانه خبر خوبه کې دي شو مو داش.
خوشبختانه کوم خبر چې پرون شپه مونګلره د ماشومانو د قانون تصویب وو دا په خپل د کمپاین په جریان کې یو خلاص تر اوره نه ده.
روزه باشه.
په افغانستان کې د جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو سربېره دود او دستور هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې دی لوی عامل په توګه پیژندل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام اشاریه 15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاټ کام.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د سولې مذاکرات په هغه وخت د تلپاتې سولې لامل سي چې ټول اړخونه په دغو مذاکراتو کې د جګړې د قربانیانو غوښتنې په پام کې ونیسي. د دغه کمیسیون رئیس شهزاد اکبر پر طالبانو غږ کوي که د افغانستان په راتلونکي کې ونډه غواړي باید بشری حقوقونه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې یو ځل بیا د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په راپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا د استازو او د طالبانو د سیاسي پلاوي ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي، د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې د سولې په خبرو کې باید د بشري حقونو معیارونه مراعات سي. دغه کمیسیون چې نن یې په کابل کې د بشري حقونو نړیواله ورځ لمانځله، د سولې په خبرو کې د جګړې د قربانیانو غوښتنه ته پر پاملرنه ټینګار کوي.
طالبان دې هم د خبرو اترو د یو اړخ په توګه دغو مواردو ارزښت ته په پام دی او تلپاتې سولې لپاره د بشري حقونو ځای په رسمیت وپیژني که علاقه لري چې د افغانستان په راتلونکو کې برخه ولري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي بیا وایي دا چې د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته د تیاری په حال کې دي. د بشري حقونو کمیسون د ښځو او ځوانانو د ژغ په پورته کولو کې مهم رول لري.
کمیسون باید هڅه وکړي دا یقیني کړي چې د قربانیانو حقونه په دقیق او رښتینی ډول د سولې د مذاکراتو په اجنډا کې مناسب ځای پیدا کړي.
لسیزو جګړو د ډیری افغانانو ژوند اخیستی. د قربانیانو د خاطرو په دغه مرکز کې د کمونستانو، مجاهدینو، طالبانو او تر طالبانو وروسته دورو د قربانیانو خاطرې او یادونه راټول سوي. د افغانستان د بشري حقونو او دیموکراسي موسسه وایي د جګړې قربانیانو ته باید په هر ملي مسله کې د یو مهم اړخ په سترګه وکتل سي.
هیڅ سوله قربانیانو ته په نه پاملرنه شونې نه ده، ځکه قربانیانو چې څومره د جګړې درد او غم لیدلی هغومره د سولې غوښتنه لري.
د کابل شاه ځوان ورور دوه کاله وړاندې د کابل د ششترک په سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې ووژل سو. کابل شاه چې د ماین په چاودنه کې پښه پرې سوې وایي ورور یې عادل شاه مزدور کار و، سهار په کار پسې ووتی او بیرته راستون نه سو.
چې هیواد ته سوله او ارامي راشي، تر دې نور ځوانان شهیدان نشي، ارامي وي، سوله وي، همدا زموږ هیله ده.
د افغانستان د 40 کلنې جګړې د قربانیانو د خاطرو په دغه مرکز کې یوازې نږدې 40 صندوقونه نندارې ته وړاندې سوي دي. خو دې مرکز د 500 قربانیانو توکي راټول کړي او په صندوقونو کې ځای پر ځای کړي دي، خو دلته یو صندوق خالي پاتې دی. د دې مرکز مسؤلین وایي چې آیا په افغانستان کې به جګړه درېږي او که به دې صندوق ته هم د یو قرباني پاتې شوني او خاطرې راځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې د 28 ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې د بهیر په اړه د تحلیلي رپورټ له ارزولو وروسته به د جمهوري ریاست انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي. له انتخاباتو څخه د څار بنسټونه وایي چې د نتایج اعلان د کمیسون صلاحیت دی، خو ټینګار کوي چې دا نتایج باید د ټولو اړخونو لپاره د منلو وړ وي. په دې باره کې پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورټ ته.
د انتخاباتو کمیسون یو ویان زبی الله صادق د سې شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې کمیشنرانو په 28 ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې د بهیر په اړه تحلیلي راپور لوستلی، خو په کې د یو شمیر تخنیکي ملاحظاتو له امله یې دا راپور بیرته د کمیسون دارالانشا ته استولی دی. ښاغلي صادق وویل کمیسون تصمیم لري چې د دغه راپور له نهایي ارزونې وروسته د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي.
ولایتونو په اړه باندې هم اول خو ډېر ښه وي چې د دې ولایتونو د تفتیش او بیا شمیرنې نتایج هم د دې سره یو ځای اوسېږي، او که چېرته بیا هم وضعیت همدغسې اوسي او اجازه ورنکړل شي همکارانو ته، نو کمیسیون به د قانون پر اساس باندې خپله پرېکړه کوي او نور به خلک منتظر نه پرېږدي او د ټاکنو نتیجه به اعلانوي.
د افغانستان د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه د سب باندې دوه میاشتې په تېرېدو سره لا هم کمیسون د ابتدایي نتایجو په اعلانولو بریالی شوی نه دی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې پلویانو په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې د اعتراض په توګه د انتخاباتو کمیسون ته د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې اجازه نه ده ورکړې. د اعتراضونو دا لړۍ وروسته له هغې پیل شوه چې دغې انتخاباتي ډلې د کمیسون لخوا شاوخوا 300,000 غیر بایومتریک رایو ته د اعتبار ورکولو ادعا وکړه او له کمیسون څخه یې وغوښتل چې دا رایه بیرته له سیستم څخه وباسي. د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل که د انتخاباتو کمیسون ابتدایي نتایج اعلانوي، نو لومړی باید داسې تدابیر په پام کې ونیسي چې دا نتایج د ټولو اړخونو لپاره د منلو وړ وي.
سره له دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون له واکونو څخه ده چې هغوی د دغه ټاکنو اداره او مدیریت په غاړه لري او د پایلو اعلان هم د هغوی په واک کې ده، نو زه په دې برخه کې نه غواړم چې څه فرمایش ورکړم یا په نفس هغوی په کړنه کې مداخله یا رسوهنه وکړم. چې د یو تخنیکي نهار نادرس وړاندیز کوم، هغه ده چې د کمیسون د فیصلو د پریکړو او پایلو چلانېږي، یعنې موږ توقع داده چې هغه د ټولو خوانه ومنل شي او درناوی وشي،
ښاغلی رشید زیاته کړه چې په دې حساس انتخاباتي وضعیت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید د ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي، او که چیرې د انتخاباتو کمیسون د قانون خلاف عمل کړی وي او یا انتخاباتي ډلې له قانون پورته غوښتنې لري، دوی خپلو اجراءاتو ته متوجه کړي. د انتخاباتو کمیسون د تیرې یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست انتخاباتو د پروسې په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره د ټولو انتخاباتي اړخونو په ګډون معلوماتي غونډه جوړه کړې وه چې پرته له کومې نتیجې پای ته ورسېده. د کمیسون چارواکو ویلي چې هیڅکله به د کوم چا یا ډلې تر فشار لاندې را نشي، او د قانون پر اساس به د جمهوري ریاست انتخاباتو نتایج په شفافه او بې طرفانه توګه اعلان کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، په برتانیا کې د پنجشنبه په ورځ عمومي انتخابات کیږي. د سیاسي ګوندونو مشران له انتخاباتو دوه ورځې مخکې خپلو کمپاینی غونډو ته زور ورکړی دی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال هنری ریجول په رپورټ کې واوري.
د کبانو نیول د برېټانیا د اقتصاد په سلو کې 0.1 د لسمې برخې یوه برخه جوړوي، خو دا ډیرو هغو خلکو لپاره چې اروپایي اتحادیې نه د برېټانیا د وتلو ملاتړ کوي سمبولیک ارزښت لري، چې غواړي برېټانیا په خپلو اوبو کنټرول ولري او د دې وړتیا ولري چې د اروپا د کب نیونکو کښتیو مخه ونیسي.
It's an opportunity here to look at one of the
ز فکر کوم دا یو فرصت دی چې په داسې ویلار باندې غور وکړو چې دا هیواد په جنوري کې له اروپایي اتحادیې څخه لوتلو نوروسي او زلبیا د یو لوی صنعت کنټرول په لاس کې واخلي.
خو د برېټانیا د نیول شویو کبانو څخه له څلورو درېیمه برخه صادرېږي چې ډیری اروپایي اتحادیې ته لیږدول کیږي، او هر ډول سوداګریز خنډونه کیدای شي دې صنعت ته زیان ورسوي. د یو نوي راپور له مخې له اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا وتلو وروسته دا ډول تجارتي خنډونه له پامه غورځول شوي دي، نو ځکه راپور خبرداری ورکوي چې د اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا د وتلو په اړه د ګوندونو منشور مشکوک دی.
یو شی چې محافظه کارانو ویلی دی هغه دا دی چې موږ به د 2000 کال د دسمبر پورې اروپایي اتحادیې سره د سوداګرۍ ښې معاملې وکړو. موږ بیا د تمدید غوښتنه نه کوو. دا خلکو ته غیر حقیقي ښکاري، او دا لا څرګنده نه ده چې محافظه کار مشران په دې برخه کې په کوم لور روان دي.
د مخالف کارګر ګوند مشر جرمی کوربین هڅه کوي چې د روغتیایي خدماتو په څیر نورو مسلو باندې تمرکز وکړي.
آیا تاسو داسې حکومت نه غواړئ چې واقعا زموږ د ټولنې هر وګړي ته ارزښت ورکړي؟
لیبرال دیموکراتان وایي چې دوی به د اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا وتل په بشپړ ډول لغوه کړي، او کیدای شي که چیرې هیڅ یو ګوند اکثریت ونه لري نو دوی چې له هر یو سره اتحاد وکړي هغه به قدرت ته ورسیږي. خو نظر پوښتنې څرګندوي چې د بوریس جانسن محافظه کاران به اکثریت وګټي. په تیرو څو اونیو کې شاوخوا 3.5 میلیون خلکو د رای ورکولو لپاره نوي نمونه لیکلي دي، چې شاوخوا 2/3 برخه یې د 15 کلونو څخه کم عمر لري، او دوی نه غواړي چې محافظه کارانو ته رای ورکړي. تر ټولو لویه حیرانتیا کیدای شي په خپله د صدر اعظم اکس بریج انتخاباتي حوزې کې پیښ شي.
We only need a 5% swing.
موږ د دې څوکۍ اخیستلو لپاره یوازې 15% قاطی رایو ته اړتیا لرو چې صدر اعظم له دندې څخه لرې کړي، او دا به د برېټانیا د ډیموکراسۍ په تاریخ کې لومړی ځل وي چې داسې پیښیږي.
آیا برېټانیا به د بدلون په لور رایه ورکړي، یا ټاکنې به برېټانیا نور هم سیاسي کندې ته واچوي؟ د دې پوښتنې ځواب به د جمعې په ورځ معلوم شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د خلیج د ملکونو کلنۍ غونډه پروند سه شنبه په ورځ په سعودي عربستان کې پیل شوه. په دې اړه کې نور تفصيل د نظرانی یوسف زیس خواوري.
د خلیجی ملکونو کلنۍ غونډه د سه‌شنبه په ورځ په ریاض کې پیل شوه. دغه غونډه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د سعودي عربستان او قطر اړیکې یو څه ښه شوې ښکاري دي، خو د دغه غونډې د پیلېدونو مخکې قطر وویل چې د هغوی پاچا په غونډه کې ګډون نه کوي، او د هغه په ځای به د قطر صدر اعظم په دغه غونډه کې د قطر استازیتوب وکړي. د قطر دغه اعلان د دواړو ملکونو ترمنځ د جوړجاړي امکانات راکم کړي دي. سعودي او اتحادي ملکونو یعنی مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو خپل هوایي حریم د قطر لپاره تړلی او دغه ملک ته په سفر بندیزونه لګولي. د یادونې وړ ده چې د سعودي او قطر اړیکې مدام یو څه خراب دي. په دغو کې یو مهم د قطر د خبری چینل الجزیرې د سعودي عربستان په چارو نیوکه او بل قطر په 2011 کال کې د عرب د پاسون ملاتړ کړی و. سعودي عربستان په 2011 کال کې د قطر سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې په دې تور وشلولې چې هغوی د سخت دریځو ملاتړ کوي. قطر د سعودي عربستان تورونه رد کړل او دغه زورول وبلل. د دغو دواړو ملکونو د اړیکو خرابیدو د تجارت نواخله د سفر د چارو پورې هر څه اغیزمن کړي دي. سعودي وایي چې د هغه پورې به دغه بحران دوام ولري تر څو چې قطر د هغوی 43 غوښتنې نوي منلي. په دغو غوښتنو کې یو د الجزیره ټلویژن بندول، د ایران سره اړیکې راکمول او په خپله سیمه د ترکیې پوځي اډه بندول دي. قطر د سعودي دغه ټولې غوښتنې ردوي. کارپوهان په دې نظر دي چې د دواړو ملکونو د اړیکو خرابولو د قطر نه زیات په هغه ملکونو باندې اغیز کړی دی چې لارې بند شوې ده. سعودي ولی عهد محمد بن سلمان د قطر په وړاندې سخت دریس خپل کړی او خو په وروستیو کې د سعودي په دریس کې د پخوا په پرتله یو څه نرموالی لیدل شوی دی. د هغه نه وروسته چې د قطر امیر د عربي ملکونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون نه انکار وکړو، د دواړو ملکونو ترمنځ د خبرو هیلې یو ځلې بیا ختم شوې. دوو سرچینو چې یو پکې عربي ډیپلومات دی او د خبرو اترو د جریان نه خبر دی، اے ایف پی ته وویل چې د متحده عربي اماراتو سخت دریزه عناصر د قطر سره د اړیکو د سمولو ضد دي. په کینګز کالج لندن کې د سیمی کارپو او پروفیسر انډریاس کریګ ایف پی ته وویل چې سعودي د غونډې ځای د عربي اماراتو نه ځکه سعودي ته رابدل کو چې دا هیلې لرله د قطر امیر به پکې ګډون وکړي. هغه وویل چې د امیر د ګډون د نه کولو د پرېکړې برسیره به د بندیزونو د ختمولو لپاره خبرې دوام وکړي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان په جنوب کې یوې ښځې وکیلې تر 4000 په زیاتو دوسیو کې وکالت کړی. دافع وکیله ګلمکۍ سلطانزاده وایي چې په دغو قضیو کې یې 600 د میرمنې وې. زموږ همکار عزالله پوپل د نوموړي د کار او فعالیت په اړه دغه رپورټ چمتو کړی دی.
د قانون د حاکمیت او د زندانیانو له حقوقو څخه د دفاع په برخه کې د کار تر 3 زیات وخت د افغانستان په جنوب کې تیریږي. په کندهار کې لومړنۍ ښځینه مدافع وکیله ګلمکۍ سلطانزاده. تازه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 15 مخکښ میرمنو په کتار کې نوم راوستي. نوموړي سازمان د قانون د حاکمیت په برخه کې د اغلی سلطانزاده له هڅو یادونه کړې او د افغانستان په جنوب کې یو له اغیزمنو میرمنو څخه معرفي کړې ده. د له آشنا تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې تر 4000 زیاتو قضیو کې وکالت کړي چې 600 د ښځو او پاتې د نارینه ودی.
دخترای خورده میبینم که با بد میتن، دخترای خورده اصلا خبر نیستن، بشوار میتن، باز د وخت زایمان اینا از بین میره. بسیار خورد دخترها و این بر ما یکونه چیزی است که بسیار من رنج میتم و کوشش میکنم که بفهمانم از قانون باید خبر شوم که چه قانون ما افغانستان قانون داریم.
ګلمکۍ سلطانزاده د حقوق په برخه کې لوړې زده کړې په کابل پوهنتون کې کړې او د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د افغانستان په ستره محکمه کې دنده درلوده. دا زیاتوي چې د دندې پر مهال د موکل حقوق څخه بشپړ دفاع کوي او تر ډیره په خپلو کارونو کې بریالی سوی هم ده.
زه خپل 100% خپل کار راضی یم په دې خاطر چې خلک زما نه راضی دي. څوک چې زه قضیه واخم د دې په قضیه کې زه خپل زم تعقیبوم ګورم د خلک زما نه راضی دي. چې خلک راضی زه خپل راضی یم.
مدافع وکیل سلطانزاده وایي چې دا د خپل کار په مده کې لډیرو لوړو جوړو تیر سوي. دا زیاتوي چې یو ځل د خپل کار لکبله وسلوالو طالبانو په مرګ وګواښل، خو وروسته وتوانېده چې د طالبانو د تحریک د هغه محل مشر ملا اختر محمد منصور سره وویني. دا یې په اړه داسې وایي:
وروسته ما زه خپله یوازې په 10 کاله یا 11 کاله کې لچ مخ ګرځم او ما خپل مشکل د طالبانو سره کلري چې زه وکیل یم. ما کوم بد کار نه دی کړی، وکالت کوم د ښځو، وکالت کوم د نارینه، وکالت کوم سیاسی موضوع تو قضیه واخم جنایی واخم ما ته هیچ مشکل نداری وروسته بیا دوی پوسو چی دموش خراب کار کردی
که څه هم اغلی سلطانزاده اوس له امنیتي ګواښونو څخه ویره نه لري خو زیاتوي چې د خپل کار په وړاندې له تبعیضي چلند سره اوس هم مخ ده. نوموړی په ځانګړي ډول په نظام کې دننه حاکم ذهنیت ته ګوته نیسي چې دا یې د خپلو فعالیتونو پر وړاندې لوی خنډ ګڼي خو زیاتوي چې په ټولنه کې به د قانون د حاکمیت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. مدافع وکیل ګلمکۍ سلطانزاده د یوې ښځې په توګه هیله څرګندوي چې ټولنه دې د میرمنو اسلامي او قانوني ارزښتونه په پام کې ونیسي او هغه دې نه نقصوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د پکتیکا یو اوسیدونکی په ماشومتوب کې د واده کولو له امله سخته ځوریږي. دغه میرمنې امریکا ژغ ته ویلي چې په تیرو څلورو کلونو کې د خسرګنۍ اکثریت غړو زیاته وهلې، ټکولې او آن تر دې چې په حویلۍ کې به یې په ځنځرونو تړله. هغه اوس له حکومت او نورو اړوندو ادارو څخه د عدالت د پلي کېدو غوښتنه کوي. ابراهیم رحیمي په دې باره کې رپورټ لري.
د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ اوسیدونکي 14 کلنه فیروزه څلور کاله مخکې په 12 کلنۍ کې د ماما د ښځې په بدل کې په خوست کې واده شوې. د هغې په وینا ماما ته یې دلال د خپلوۍ دغه رشته تړلې وه. فیروزه وایي چې د تیرو څلورو کلونو په موده کې ورسره د خسرګنۍ اکثریت غړو بې حده زور زیاتی کړی. هغې وویل له دې سره تاوتریخوالی هغه مهال نور هم زیات شو چې د دې په بدل کې ورکړې د ماما ښځه یې د کورني تاوتریخوالی په نتیجه کې ووژل شوه.
ماما مې ښځه مړه کړې د هغه په بدل کې اوس په مونه ظلم کې او ظلم خو یو خلته وي دوه رقم وي دا خلته څه رقم ظلم زده وي یو مې وایټ کوي یو مې بدیا وسوروي ژمه وړه مې بدیا په انګړه کې وي په انګړه قسمه لمانه کامباله نیلی مې نه وي والټ کول مې وي لوږه تنده مې وي.
هغه اړ شوی چې شاوخوا درې اونۍ مخکې د ډېرو هڅو په نتیجه کې د شپې د میړلو کوره وتښتي او د امن خونې د نشتون له کبله یې د خوست ولایت مقام د جنډر امیرې په کور کې پناه اخیستې.
ته خپل ست زلنر چوالې و کلاپ کلپونی ور چوالې و یو کلاپ مې موتک را د بلخ پاس مې په داس په رنجا باندې متروکا باندې زنجیر وتړ را روا تم سړک ته چور څه د ما نه مې تیګه رخصه د بل کلاپ مې موتک نه را مې نه وشرل خلاص مې زلم خلاص کا.
د فیروزه هیله داوه چې د نورو ماشومان په سیر خوانځي و یو خراتلون کوي ولري خو وای په ماشومتوب کې د واده له کبله ټول امیدونه له خاورو سره خاورې شول. د دې په وینا سمه د مخ کې د ښځو چارو ریاست ته هم عارضه شوې وه خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې.
خپل اخر لیر د اول په بدله کې څوک ورکوي نه چې ورکوي یې بې د وړې کې نه ورکوي نه د تره په بدله کې ورکوي نه د ماما په بدله کې ورکوي. زه وسې خپل ماما په بدله کې کړلې یم مو نه وسې پر ماماګونه غم خوړلی نه مې ترې خوړلی دی.
د فیروزې د بدلنې د وژنې په قضیه کې د لاس لرلو په تور د هغې مور ورور او ماما د ګردیز په مابس کې د تیرو دریو کلونو راهیسې زندانې دي. دوی ته درې ګونو محکمو د 20 کلونو د بند سزا اورولې خو وایي په یاده پېښه کې ښکېل نه و. رازق جانې آشنا تلویزیون ته وویل سربیره پر دې چې له خپلې درې کلنې لور سره په زندان کې پرته ده او لور ته یې په خوست کې سزا ورکول کېږي د خپل کورنۍ غړو سخت شکنجه کړي هم و.
لوس په موته په دغه باندې په توبرګي وایلې په دغه کې په توبرګي وایلې ما چې سار د تاسو کوم نور دې تاسو کوم ټول په توبرګي دا سپری پرې په چوره باندې یا په خزا کې لوس نه لري چې می مړه کړي.
د مور او لور د دغه دردون کې کیسه اصلي لتون په ماشومتوب او بدل کې د فیروزه ودول بلل کیږي چې لامل دوړه د تاریخوالي ښکار شوی. دوی له حکومت او د بشري حقوقو له سازمانونو څخه د عدالت غوښتنه کوي.
کاوالي کې کا سرنوالي کې کا وکیلي کې چل لري کومه کې مصدق ما کوه کې چې زه خلاص شوم د ظلم نه.
موږ هڅه وکړه چې د مور او لور د خسرګنۍ او یادې هغوی د میړونو نظر هم واخلو خو د کلتوري مسایلو له امله مو د خبرو کولو لپاره څوک ونه موندل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې دوام کوي.